په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خبرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو پسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره قوي اراده لري. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي د کډوالو د واپسې عمل لپاره سلام مشوره ترسره کړی شي. او د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدلو لپاره ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغری غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته پکار دي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم له هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي. نوموړي
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ راباندې تحمیلوي او شر جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د بهرني ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پورې به د افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني. خو د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې، نو هیله ده چې بله اونۍ به دغه سلسله شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنلست غړي وایي په دې وروستیو کې په رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ دې یقیني کړي. یاد دې وي چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکړه کولو نه پاس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز ولګوه چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشت برابر دي. نوموړی وایي په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسۍ په لړ کې د متعلقه خلکو سره مشورې وکړي. محمد نذیر نن د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
اکثر نقصان دری خبر کرے تو وہ پسیم حالانکہ دے میر سرا مشورہ نہ دوشوی کا پدے بندے دے کوم مسئولن سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے میر ادارے موجودی وی چھ پدے بندے میر یادہ سے مشورہ وکی چھ آیا اس چیما کی میں علاقے پکو دی جدا میر واپس.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون راهیسې د وسلوالو خلاف د پاکستان په ضرب عزب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې د دغه سیمې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایشیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اوومه تکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د ایشیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحید الله ویسی ګډون کړیوه او په دې فیصله شوه چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان کال کې یو غونډه جوړوي. د ایشیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. د ریپبلیکن ګوند ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کینټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړې. دا را د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تمه کوي چې هیلری کلینټن به د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د امیدوار جوړېدلو سیالۍ وګټي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې کوم امیدوار مخې ته راځي. د دې سیالیو نه پس به د دواړو ګوندونو له اړخه حتمي امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړېدو لپاره مقابله کوي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړې چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروایي لپاره یو ورځ وړاندې د اردن له اړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراقي اړخ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې روس په لوه باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي دي. د پوز ویان اندري لسنکو پرون ویل چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرینی سرتیرو ته د باغیانو د یوه جاسوسه ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د پوز ویان وایي د یوکرین په ختیځ کې په تیرو 24 ګنټو کې 15 یوکرینی سرتیري جوبل شوی هم دی. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. هغه وروسته چې افغان طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته لکېناستو انکار وکړ، افغان ولسمشر ویلي حکومت به هم د سولې او هم د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو چارو ته دوام ورکړي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې هم د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشي.
د شکر تو سر سیمه په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتی شل آیت کې که پنجاب کې مسله نی.
او د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په جلال آباد کې یو غونډه وشوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړل او وینا یې ورته وکړه.
چې د ټولو ستونزو سره سره د خزو راز په افغانستان کې منځل کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتواله نیول دي. ولسمشر غنی نن یک شنبه د ملي شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیلې لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. له کابل محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو لوري رسنیو ته په استول شوی اعلان کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بی ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو لوري وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنکړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که چې کوم صاحب او کوم ګورو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم آپشن او نظامی آپشن دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړی و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې، له پاکستان سره نا اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل. خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خود ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، افغان حکومت پای د سولې د مخامخ خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري خو اوس ځنډیدلی چې په دغه کار کې افغان حکومت لاس نه لري. له نوموړي سره په کابل کې زموږ خبریال صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړي د افغان حکومت عکس العمل پوښتلی دی.
تروسه پوری افغان حکومت له وسال طالبان سره هیڅ ډول مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه وکړي. بینان څه پېښ شوي نه دي. تروسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کیږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تروسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تروسه پورې یوازې څلور څلورخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان او امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلورخیزه غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیم خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړې. هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هیوادونو پر خپلو خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنی هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو، موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست له مرستیال بیان جاوید فیصل سره مو زموږ د خبریال صفی الله ستانکزي مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو کولو انکار کړی دی، خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا افغان حکومت بیا د دغو مذاکراتو پیل ته هیله مند دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د نیغ په نیغه خبرو اولنی پړاو د روانې میاشت په اولنیو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې وشي. هم په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل د پاکستان له پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو لپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې د سولې مذاکراتو ته د افغان طالبانو د نه حاضرېدا لاملونه څه دي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تېرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کورو سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه وکړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکې دلته دي سره دي، نو کانر چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوا نه دي. خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوي وي نه یم خبر پاکستان به کړي، خو بهرحال دوی ګیله لکه دارنګه دا چې مونږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پنځمه غونډه کېدونکې ده، نو په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی، پنځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سره نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې موږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټۍ مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي ول چې هغه پسې وروسته به موږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان د افغان حکومت سره کینولی نه وي او بیا د دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
افغانستان د سولې په بهیر کې درغلی ځن پاړه مو د سیمه ایزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د ریاض مساخیل مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې د هغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسله والې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د عوامي نېشنل ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسله والو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده، اوس یې ټول مني. او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغی هغه ټکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او دماغ یې بند چرته دی، او آ پنجاب دی، او آ پالیسیانې دي چې کوم په وجه نن زمونږ کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسله والې ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هیډکوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې دپاره د دوی په ضد څه نه وایي او کنه دا د دوی پالیسي ده؟
په دهشتګردو کې د ښه او بد هغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوی دی او هغه پالیسۍ د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوی دی او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زمونږ سکولونو ته ماشومان نه شي تللی او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شول، دومره د دهشتګردۍ زور رانیسلی دی. یو خو دا دی چې مونږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملتو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دینه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه او بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپله خو په یو پیج دي شي کنه، ځکه چې سرتاجي سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کیږي. او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې کوم دی موږ وکتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټا خو په اور کې راغې اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نشي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسېدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی،
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
وردم کو د پاکستان په قومي سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذ محمد نذیر وایي د سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د ستنولو په کار کې حکومت له دوی سره سلا مشوره نه ده کړې. نوموړي هیله مند چې په شوال او د تخیل کې بعد پاکستان پوځ عملیات زر پای ته ورسي او د سیمې ټول بې کورکل شوي خلک به په عزت سره خپل کورونو ته ستانه کړل شي. له محمد نذیر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
نہ نہ تقریباً یو نیم کال وسا آپریشن سری دائی جن خال کر کا رزما کو یا مشاو اسوا سپین وام شو تنا تندور دست تسلی نہ چا پخ پر جیب نے پتے دی کنا او آغا خال دے تکلیف سرا ہے مخمخت ائی ویلے چ پتا گرو تاکید آغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو ندی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلے لکی تلا شی دا رنگ او پسی کر دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی سرا دے ناتو وزیرستان امی دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په مفاد باندې پوهېږي چې اکشن په یو پروسس باندې دغه کیسه ونه شي، نو پاکستان کو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقي ولا خلکو ته خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دي او د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سره نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرایط ولا خلکو تقریبا ششمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه چې مد پاکستان خیل کوم دا چې کوم خیل دي سره څه کومینا هغه پوتې دي چې هغه بار بار ریکویسټ کوچ میز خپل علاقې ته واپس کی. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دو چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل علاقې ته واپس شي او علاقې چې میش کسي صرف د تخیل او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیئر نه دو خو ان شاء الله زه پوره امید په نږدې ټیم کې کلیئر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل مرلي نه دا چې سټیپ بای سټیپ د میرا شاره ساده دګومې رسدا علاقې چې کیمه دوکړه اصل بیټ دغه دی په دې ترڅ چې باندې اکثر نقصان دغه خبره کړې چې په پسیمه علاقې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي.
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره اړیکه شوې ده؟
یقینا نه کا زه دا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ورنه ضروره کړې وي داسې مجلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړی چې میر اول اول د میر مطالبه دغه دو په دا خبره دې مو په عوام باندې کې دا شی باندې ولاګي مو دغه پر وته ویلي چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د دې هیبریټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په هیڅ کې دا بیا چار هه وشي کنه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دي چې په مختلف علاقې کې دي دغه چې په ځتبره طریقه سره واپس یڅه فرال من سره سره په دی وایره زه خدای یا کده مو خبره څوک ورې دا ریډیو په تاسو سره هر څه ته حاضر شي د مو هدا نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څنګه تاسو نه ډی پی دي کرا په جون مخته د خپل خپل علاقې ته واپس
په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استاذي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکه ورې ده.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سي آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې د اف سي آر قانون د خاتمه او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو لپاره اقدامات وکړي. د جمرود په شاکس کې د ځایي سیاستوالو په دغه غونډه کې همدارز له حکومت غوښتنه شوې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. فرهاد شینوارې له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلیمان غړو ترمنځ د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه یو غونډه وشوه. د دغې غونډې په مهال د فاټا ډیپټي پارلیماني لیډر شاجی ګل پریدی وویل چې دوی څه موده مخکې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو په اړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که داسې نه وي نو بیا دې صوبه راکړي او یا دې آزاد کونسل راکړي خو زموږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښۍ چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ خو بالکل ته تیار یو. بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي که په دغه کې دوه تمه مسالې وي نو په نور آپشن باندې وته مونږ هم دغه لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیداویږي په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیداویږي. نو مونږ چې سټیټس هم خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي نو د صوبې د جزم کېدون نه مخکې ورستو شوی نو وسته ورستو یو نه بیا ته ورستو یو خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو اوس چې کم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي د اف سي آر ختم کړي شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
نو موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پښتونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلیمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره دم سلوک وکړي شي حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
پا
په دې خبره ټول متفق یو چې په خبر زموږ دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو دې سبا کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یې له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره ملګري شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي هیله مند دی چې ډېر ژر به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیموار دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو نه پس حکومت په رسنیو په دې موضوع په تفسیرو کولو بندیز ولګاوه، چې وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سهولتونه د نشت برابر دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسۍ په لړ کې د متارقه خلکو سره مشورې وکړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند لاړه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه د نومبر 8 ټاکل شوې ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کې دوه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نشو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په جبه حکومت دا بل منظور کړي، خو خه بداوي چې د سېنات او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړې شوی وي او د دې اعتراضاتو پر وړاندې کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سېنات کې پېښ کړې شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت ملکونو کې د سېنات رائے ته ډېر اهمیت ورکړي کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے باور کوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لار خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سېنات د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یو لوی اقامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سېنات کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پولیټیکو مجلې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف شپارس جنگي الوتکو ورکول کېدو پر ضد د امریکا د سینټ د ځینو غړو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې دغه هیواد د حکومت هغې پریکړې ته کتنه کړې چې په ترڅ کې غواړي په برتانیا کې پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
پولیټیکو مجله لیک کې د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجه تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا مې د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکړل. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشته او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلاویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چان د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډي زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کیلو هرتا اوریدل شي.
اوریدونکو نن په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي په غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 16 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره په کې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کېږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایا ده او دغه ښځه د چی د هېواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي شي.
خزو ته صرف دغه پیغام دی چې مونږ په ایوانی ملسیزه کې زمون خويندې ډېری لا سراوړنې لري. خدای دې وکړي چې دغه لا سراوړنو ته وده ورکړي، پرمختګ ورکړي او لای پیاوړي کړي. زمونږ په خار کې ډېر امکانات دي. مونږ باید د لورو پرتو سیمو خزو ته دغه زمينه برابر کړو تر څو وکولای شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لا سراوړنو هغه بهره مني شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې ښځې په دولتي ادارو کې په کار وګماري. لغونډې وروسته بی بی ګل غنی سره له کابل راغلی پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د خوست ولایت چارواکي له قومي مخورو او دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي خبرداری ورکوي چې د خوست په مرکز ولسوالیو کې به په هغو ټولو سیمو پوځي عملیات وشي چې د کشفي ادارو لخوا د نشې توکو کاروبار پکې تثبیت شوی دی. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست چارواکي د دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشې توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زموږ خیسر ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کیږي په چرسو په دې موضوعاتو. تاسو مشران نومې هیله دار است خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکړئ. دا یو خلقونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده، امنیتي ارګانونه هیله دار است او هدایت دار است په دغه رابطه جدي مبارزه وکړئ. ټول هغه نقطې چې په کار او ولسوالۍ کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د بخښلو نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشې توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشې توکي خرڅېږي او په دې سره د نشې توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتی ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنې بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشې توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نکړي، نو له یوې خوا به د نشې توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالیسټ په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې د دوی د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او پر رسنیو د بندیزونو لګولو له کاره لاس واخلي. تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
دا د خیبر یونین اف جرنالیسټ غړي دي چې د ممتاز قادری د پانسي وروستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسي کړې شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازي او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ زنې بلواشیو مظاهرتیانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمهداري د حکومت په غاړه ده.
دا د حکومت ذمہوار ده، ځکه چې دا حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د ټولو ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار ده چې پابندي هم نه کوله او تحفظ هم ورنه کو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤٹ بارډرز نماینده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د بلوچستان زمیندارانو په کوټه کې دغه صوبی له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات کړی او ورسره خپل ستونزې شریکې کړې دي. دغه زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغه صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپګوته کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اواره کړي او د هغو ستونزو په حق لچې له مرکزی حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت لخوا ورسره تماس ونیول شي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. د دغه صوبې د زمیندارانو د اتحادیه مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی 15 لوی ستونزې ورسره شریکه کړي چې هیلمن دی چې حکومت به یې د هوارولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خدا ده چې دا څه چې ډیر ځای کې اعلان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وره هغه موږ دا د سیب، پیاز، ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او ایران راځي چې د دې موږ په سیزن کې باید بندیز وشي. دویم چې موږ دا کسان پکې چې په وزیر اعظم اعلان کړی وو په دې کې موږ خپل د صوبې حق خوښ او څلورم چې دا په ګرد صوبه کې چې زموږ هر کال تقریبا د 15 پر بالا ډیمو اوبه ځای کېږي پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې هغه دا زرعي قرضې چې تر بشرف له مخه اخیستل شوي د وچکالۍ راغلي په 1909 کې نو زموږ د خلکو باوریانو اکتوبرونه او دا ټول وچ شول. نو موږ خلک باندې پر هر سړي باندې تقریبا 10,000 کسان داسې وو چې هغه 15 لکه روپۍ له زرعي ترکیاتي بانک یا له نورو بانکو اخیستي دي هغه تر اوسه پورې ناګاره دي نشي ورکړل. نو موږ دا ټول چې دا ور معاف کړي.
د بازایي په خبره د دغې صوبې په اکثره سیمو کې یوارې بیا د وچکالۍ اثرات رابرسېره سوي، نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې دې د اوبو بندونه وتړل سي تر څو د تیر په څیر یې وچکالۍ زیات ونه ځپي.
موږ ورته چې موږ ته دا وخت یعنی پروګرامونه نشي جوړ چې دا موږ په وطن کې څه کرې چې اتي عملونه دي دا زموږ مطلب د بچاو دا نه دي بلکې دا بل موږ پاتې کیږي ولې زموږ خلک بل دي ځای کوچ کیږي جوړ.
د دغه صوبې د زمیندارانو په خبره د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې له تیرې یوه نیمه لسیزې راهیسې د دوی باغونه او کار کروندې وچکالۍ ځپلې او ډیری زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پرېښې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
ځوانانو غږ. کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
اردوونکو فاټا سیکرټریټ په ممند جنسای کې د ځوانانو د سپورتي لوبو میله پیل کړي. چارواکي وایي په دغه لوبو کې د ممند د ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستای شي. دا لوبي بعد رواني مارچ میاشتې تر 23 منټې دوام ولري. شانواز ترګزی پرې رپورت لري.
په ممند جنسای کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوه چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول به دې کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به دې کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام خې چې پاره کې مختلف
محمد جنسید بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملوي، غلطو سرګرمیو نه پرېږدي، دوی رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي
شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خبرونی دا پائے شیبو تا ورسیدو دا منور شانا با دا خبرونو لنڈیز وارو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه یې غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو نه انکار کړی خو د سولې عالي شورا وایي هیله من دي چې ډېر ژر به د طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست غړي وایي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمہوار دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تبصیرو کولو بندیز ولګوه چې ورسته بیا ځینو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وای د دغه سیمې هغه برخو ته کډوال ستنول کیږي چیرته چې د ژوند سہولتونه د نشټ برابر دي. نو مولینن مشال ریډیو تو ویل په کار دي چې حکومت د کډوالو د واپسې په لړ کې د متعلقه خلکو سره سلا مشورې وکړي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند له اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن د خپل ګوند لخوا د حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا ولسمشریز انتخابات په راتلونکي نومبر په 8 نیټه کیږي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو کې بریالي شو. د یوکرین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې روس پلوه باغیانو سره د نښتو پر مهال یې دوه یوکرینی سرتیري وژل شوي. د پوځ ویاند ویلي دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول له یوې بندرګاه سره نږدې رامنځته شوه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي د پاتې